څلور بجې شپې احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو، نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. نوموړي پر ځان د فساد لګول شوي ټول تورنه رد کړل او هغې سیاسي انګیزه وبلله. د عمران خان د محاکمې جریان د تازه تاوتریخوالي پر سر اندېښنو ته په پام سره په محکمه کې نه بلکې د پولیسو په یو مرکز کې چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو ترسره شول. د جیو تلویزیون د خبر له مخې محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه داغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ سر اعظمي په دوره کې د ترلاسه کړي دي. چارواکي وایي د عمران خان شاوخوا زر پلویان په پنجاب ایالت کې وروسته له هغه نیول شوي چې تېره ورځ یې د هغه له نیول کېدو وروسته اعتراضونه وکړل او په لسګونو موټرو او ودانیو ته یې اورونه ورته کړل. له کراچۍ، لاهور او کوټې هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې د پاکستان په اړه تاسو له تازه جزئیاتو په تفصیل خبرو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د بندیز د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوي دي. د سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره اور بلل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټو تا ښار کې په پام کې دي. را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکړه تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیک بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. د دغه پریکړه لیک تر راه د واکمن ګوند غړي بن جامین حدید وویل د هیله مند دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن څرګندونه لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلي. په دې تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم له طالبانو غوښتي دي چې افراطي تګلارو ته شا کړي. د افغان جنو نظر مو هم اخیسته.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډیره شي.
د پاکستان له تازه حالاتو به خبرو او په هلمند کې د شفتالو حاصلات زیات شوي.
که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات تر پنځه کاله پورې دا درخت میوه پورته کیږي، حتی تر شل دېرش منه پورې ځان رسوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له درې سره پټکر کې وباله. انټونی بلنکن په واشنگتن کې ویغونډې ته وویل چې کله طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې بند کړې، د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادو او د اسلامي هیوادو عالمانو دا پریکړه وخندله. یو شمېر نجونو په دې ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دوی زده کړو ته پرېږدي او په دې پوه شي که د تعلیم دروازې نه پرانیزي له دوی سره به د دوی د افغان جون او شزو کرکه زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جنو او خزو په زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له درې سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په 9 نیټه په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قرآن کریم د ښځو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت پر رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واقع تر بیا ځلې رسیدو سره سم په خوانځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د خوځو زده کړې ناروا عمل دی بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوه زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې له امله یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو دې افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پکینګ په ورته وخت کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبین په پکینګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. ده وویل چې چین هیله من دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی ویبین زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام پکې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولای نو دلته بیا زمونږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او که چېرې مونږ د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا ته اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه او خور ده، او په ټولنه کې د نسلونو روزونکو او پالونکو ده، او دا هغه لمړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغه غواړي چې مونږ د دې اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کې، باید خزي دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي په افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او د دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یم دای چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کی، دا ته دوی روحیه مات کی چې دوی د خپل دا چې کوم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي، یو څه کوي، دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یوسي. بل هدف یې که د سیاسي لاړخ نه وګورو، دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني، خلک ملل متحد کړي که نور اسلامي هیوادونه دوی لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم که چیرې دغه بندیزونه همداسې دوام ومومي یو هیواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څنګه چې په نننی وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پر دې څه په خوا چې جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفره، او په دې لس نفره کې حداقل 15 نفر کار کول، کم ونیسه دغه نه بیخي 2 نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپل بې سواده او څه کار نه درلود، دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته تلل. اوس خو پنتونونه هم بندي، هر څه بندي، هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لوري ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوې دي، کم په کور کې لکه 15 نفر کار کول اوس 1 نفر کار نه کوي. او زمونږ که افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې، تقریبا 12 14 15 16 غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو، بل هغه روحیه مات دی. اوس که چیرې مونږ وایو که نه، نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي نن سبا. نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هیڅ آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیولو وروسته پرون حالات خراب شو او نن هم د نامنو یو راپورونه ورکړل شوی دی. فرانس پرس اژانس وایي چې حکومت اجازه ورکړې ده چې پوځیان په پنجاب ایالت کې ځای پر ځای شي. د دې لپاره چې د پاکستان له حالاتو نور سره خبر شو، داوود خټک د مشال رادیو ایډیټر په سټوډیو کې را سره دی، له دوی به تازه حال واخلو. خټک صاحب، تازه د امنیت په برخه کې کله لومړی راشو څه نوی راپورونه دي؟
بالکل، پاکستان په زیاتره خرونو کې او په ځانګړي توګه په پېښور کې، بیا د پېښور سره کوم تړلي خرونه دي لکه مردان شو یا ملکان شو چرته چې دیر پروت دی، سوات پروت دی، نو دغلته حالات داسې خراب دي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان کم چې د عمران خان پلویان دي او زیاتره ځوانان دي، دوی په سړکونو باندې ناستي. پرون خو داسې شوي چې پرون بلوي شوي وي او په سزایونو باندې دي بریدونه کړي وو، حملې کړي وي، زیاتره په پوځي چوڼیو باندې یا پوځي مرکزونو باندې یا چې د حکومت چې کوم بلډینګونه دي په هغې باندې. نن خو خلک ځای په ځای باندې ناستي، خو د هغې باوجود پولیس کوشش کوي چې دي د هغه ځایونه لري کړي، دا خلک نه لري کېږي. نو د هغې په نتیجه کې بیا په دې په منځ کې ډزې هم کېږي، په منځ کې پولیس اوښکې بهیونکي اس هم په دی باندې وری.
او بخښه، په پېښور کې داسې خبر هم شته چې تایید شوی نه دی چې د ای پی پاکستان ای پی دفتر ته هم ور ورته کړی.
د پاکستان اسوسییټډ پریس اف پاکستان چې کوم دی نو دا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی دا دار پورونه شته دی خو تر اوسه پوری مونږ سره د دې راپور کوم تصدیق نه راغلی اوس لګشي به مخکې ما یو ځای خبريال سره خبري کولې نو اغي دا یو خبره وکه خو په شخصي توګه باندې دا تاییدول ماته بلګ مشکلی بهر د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم پاکستان د اغه د ماکی کړي وی اټمی نو د اغه یو مجسمه الته جوړه دغه پرته د اغه تم ور ورته کړل شوی دی داسې یو سو نور اماراتونو دی چې اغه تم ور ورته کړل شوی دی او خلک د بالاحصار د کلام مخې ته کم چې د پاکستان د ایپسی زواک مرکز دی د اغه مخې ته خلک راغون دي لګ شي به مخکې ما چې خپل خبريال سره خبرې کولی نو اغه راته وی چې دلته د دوړو خاونه ډزې وشوي هوایی ډزې وشوي او د دې ډزو په نتیجه کې او د اوخکو بېونکو ګیس په نتیجه کې درې کسان تر اوسه پورې مړشوي دي دا د پیښور د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ د اغه ویاند مشال ریډیو ته ویری دي چې درې کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي او س 15 کسان چې دي دا الته زخمیان راوړل
او دا اوس رويټرز یو بل راپور ورکړی دی چې د روختون د چاروک په وینا چې 20 کسان زخمیان شوي دي
20 یا 15 مونږ ته کوم خپل خبريال او وینو اغه 15 یاد کو خدا 20 امکان لري چې دا 20 وي
خټک سپ د پاکستان کې مخکې تاسو ویل چې هغه مجسمه یې ورانه کړې ده د په پېښور کې ل پنجاب هم ځینې ویډیوګانې داسې خبرې شوې دي چې د پاو ځینې مجسمې ورانه کړې دي یو الوتکه ولا هغه پرون سوځولې و او په کراچۍ کې هم حالات ګډوډ دي
بالکل همداسې د کراچۍ کې چې ما سه او قتل نو الته کې موټرې چې کوم شخصي د خلکو موټرې دي یا لارې دي اغه ته ورنه ورته کړل شوې دي اغه ته نقصان رسول شوې دي په لاهور کې بیا داسې شوې دي چې خلک د کور کمانډر چې کوم د پوز یو ستر افسر وی لوی افسر وی کور کمانډر د اغه کور ته خلک ورننه وتی دي او التن نه وتل دا په عام ورځو کې د یو عام سړی لپاره التا ورتل ډیر زیات ډیر ګران کار دی زما په فکر دا په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې دا په اول ځل باندې کیږي چې د کور کمانډر په کور باندې خلک ورننه وزي مظاهرین ورننه وزي یو غیلته شیان د اغزن اوچته یا موټرو ته نقصان رسي یا اغه بلډینګ ته نقصان رسي
نو غي اغه نه درلودل
د ز په اول
ساتون کې نه درلودل
ساتون کې وو خو د مزمون د خبريال په وینا اغزن ساتون کې په اغه وخت کې تللی او د خلک امداسي ورغلي دي او
د اکثره ژوندونه دا وایي چې دا هم لمړی ځل دی چې په راولپنډي کې جی ایچ کیو
مخکې لدی وړاندې د پاکستان سیاستوالو به کله کله دا خبره کوله چې مونږ به کدا سی وشي نو مونږ به د جی ایچ کیو نه یعنی د پوز چې کوم مرکز دی جنرال هډ کوارټرز چې سیشته وای مونږ به د دې مخې ته مظاهره کوو مخې ته خو تر اوسه پورې چا د اغه مخې ته هم مظاهره نه کړی احتجاج د اغه مخې ته هم نشي دا اول ځل مانی
نه ورغله او کوم فکر کړی وي په پنجاب کې خصوصا په پنجاب کې کله داسې مظاهرې هم په پاکستان کې نوښتې وي چې پاوس پکې وغندل شو د پاوس په ضد خبري وشي
هغه کې به زلګ اختلاف وساتم ځکه چې کله چې دی نواز شریف لواکه لري کنو د نواز شریف په لویانو بیا په یو ټیم کې دا سناری داسې والی وي چې هغه په هغه کې د پاوس په ضد باندې ناری وي خو هغه په دې سطح باندې هغه ناری نه وي هغه لګ د دین نرم ناری وي
او د پی ټی ایم ناره هم پرون په پنجاب کې
بالکل د پی ټی ایم چې کوم ناره ده په هغه باندې د پوس په ضد باندې چې کوم ناره ده پی ټی ایم په جلسو کې کله کله وال کیږي کسه هم پی ټی ایم اوس هغه ناره ډیر نه وای یو سر کې چې کله پی ټی ایم راغله او هغه ناره بدلته وال کیدی نو هغه ناره اوس ډیر په آزاد مټ باندې په پیښور کې په پنجاب کې په پینډه کې په اسلام آباد کې هغه ټول ناره وال کیږي چې هغه د پوس ضد دي
چې د هر څه شاته پوزیان دي
کنه دي په وینه توګه د ناره هم داسې دي چې د هر
څه شاته البته پی ټی ایم ابل ورڅ په سواد کې غونډه درلوده الته هم همدا ناره بیا تکرارول او بیا ویلې
بالکل
د دې حالاتو شاته پوزیان دي
بالکل
خټک صاحب ډیره مننه پر رسون کې خبرونه کې بیا تاسو ته زحمت درکو چې
د
اسادي رادیو او ریزون کې هم د پاکستان له تازه حالاتو خبر
ډیره مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
احمد شبرم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د پاکستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د پاکستاني روپی ارزښت تر ډالر په وړاندې راښکته شوی دی. د بانک د نرخ په حساب باندې نن شیبه مخکې 290.22 پاکستاني روپی په یو ډالر تبادله کېدلې. البته په آزاد بازار کې په دې حساب باندې 100 کې تر 300 د پاکستاني روپی ارزښت اوښته دی چې تر 300 روپی باید یو ډالر تبادله شي، ځکه چې پرون شاوخوا 230 پاکستاني روپی یو ډالر کېدو، په هغه وخت کې هم راپورونه دا و چې په آزاد بازار کې تر 300 د روپی ارزښت ښکته لوېدلی د ډالر په مقابل کې. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په هلمند کې سږ کال د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرهنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ مؤسسې په مرسته له شرګاته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرانو سره د پرمختللي زراعت د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور په دې راپور کې
په هلمند کې د کرنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسولین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دوی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږ کال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرنې ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد د غلط ځای رسنۍ ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیز موسسه په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوی نادالی ګرمسیر نهر سیراج او یو شمیر نور ولسوالۍ کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیل نورو میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو سره چې هغه تقریبا 1500 جریبه دي، تقریبا 10% ده.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میولرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمیر نور ولسوالۍ ته هم وغځوي. د اتیکولا په نوم د نوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپل 15 جریبه ځمکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی، وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات، تر 15 کالو پورې د درختې میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70% خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلې دي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنان وایي چې تیر ژمی هوا یخه وه چې له دې عمله دوی ته زیانونه اوښتي دي. د شاتو مچیو څښتنان له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو غواړي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړونې، د درملو او د غرس د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچیو د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دار ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80% د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که څه هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کی بدبختانه به اثر برفباری های شدید
لبد مرغ تیر کال د سخت ژمیل عمل زما د اتل صندوقونو د شاتو مچی لمن زولاړي او سخت متضرر سوم خو تر وسه پورې لمر سره د کرنې ریاست کومه همکاري نه ده کړې هر کال د پسرلی او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه شل کیلو خالص شات ترلاسه کول
حمید الله احمدی دی بدخشان د کشم ولسوالی اوسیدونکی دی هغه آزادی روډیو ته وویل چې له لس کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي
به اثر طوفان ها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ و اتیا سلنه له منځه لاړلې خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي
په کندز کې د شاتو مچۍ د ټولنې مسؤول محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچۍ روزونکو ته درانه زیانونه اړولې دي
پار سال خیلی دمی هوا کې سرد بود یگان 20-25 روز
که تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید که چا سل صندوق مچۍ درلودې نو اتیا صندوق یې له منځه ولاړې اوس د پسرلي موسم دی وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او که نه
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2000 له 1500 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي د معلوماتو له مخې د بغلان کندز تخار او بدخشان ولایتونو آب او هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر یو کال په ترڅ کې له افغانستان سره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په لسکونو میلیونه ډالر مرسته کړې ده د زهرو کاروان په خبرونه کې په دا هم واورئ چې د هغو معتادینو درملنه سخته کیږي چې څو ډوله مخدر په یو وخت استعمالوي خو اوس د ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم روخه جوړی خیرته سلامت سي احمد زم د شکرداري د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداري ولسوالي د انګورو سیزن ده انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي د سه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک او یا خکستر ورته وای د دې انګورو وګي د دسیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډی سي د سه تور غونتی مرس کی د دین خلک ډیر زوريږي تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د سه متخصصین نسته چې موږ ته د سلارخونو کې
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه مې خېلې وایم ازادي راډیو زغه وازه دغه پښتنه لرم چې د ازموږ اواز تر مسلمانو ته چارواکو پورې ورسي ته هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ شبکې دې زی په دې شبکې کار کوي د ازموږ تر مسلمانو دې ورسي چې ازموږ د شبکو ستونزې هواري السلام علیکم
سلامونه احترامات می ومنې د غدې رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتل یم د لغمان څخه ځما نظر ده ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهسوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ازادي راډیو څلور ساعته اوریدل شي زموږ پرونی په انټرنیټ کې pazajiradio.com کې نیول شي. کچیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي دا غوراپورونو متن تاسو ولوسل شي چې د ورځې پترس کې د ازادي راډیو لارې خبري شي. همدارس هلته ویډیو راپورونه هم لرو، هغه هم کتل شي. څلور